السلام علیکم استړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې درته زمليها مرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو د وزیر اعظم نواز شریف ته سرګندونو د پاکستان د سیاست په حق له یوې غیر سرکاري ادارې د سروې په کوټه کې د لاسي بمی ابری ترڅنګ به د وزیرستان د بیکوره شو خلکو د ستونزو په حق لواوري پروګرام د نړۍ رنگونه او شال او شمله هم لرو. خو اول خبرونه له انیسا شملناو. السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا راتلونکي حکومت ته د سولې په اړه یو پلان وړاندې کړی دی او د مصر استاسو د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډسبندۍ د غځولو لپاره وړاندیزونه ورکړي دي. او واست خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې وفاقي حکومت به چیف جسټس ته خواست کوي چې د دې کمیشن لپاره د سپریم کورټ درې ججان وټاکي. نواز شریف زیاته کړه،
پاکستان کا ایک کمیشن قائم کیا جائے اور اس مقصد کے لیے میری حکومت سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کو درخواست کر رہی ہے کہ وہ عدالت عظمیٰ کے تین جج صاحبان پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیں جو الزام
د روانې میاشتې په 14مه نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو اسلام آباد ته د یو احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د عمران خان دعوه ده چې په تیرو ټاکنو کې په منظمه توګه درغلي شوې ده او دا دواړو ګوندونو وایي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د بلوچستان د کویټې په پرین سړک په چاودنه کې 22 کسان زخمیان شوي دي. د کویټې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې ښار په پرین سړک تیره شپه نامعلومو وسلوالو په یو دکان د لاسي بم برید کړی چې پکې 22 کسان ژوبل شوي دي. پولیس یاتوي په دکان کې د پاکستان د ازادۍ دروازې په مناسبت د بیرغونه خرڅېدل. د سیول روغتون ډاکټر عبدالرشید جمالی بیا مشال لیډیو ته ویل په دغو 22 زخمیانو کې د دوو حالت د اندېښنې وړ دی. د پیښې سیمواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیې یا فاټا لایرز فورم د پاکستان د پارلیماني غړو نه غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر د هغه آئینی بل ملاتړ وکړي چې پکې قبایلي ولس ته د بنیادي انساني حقونو ورکولو غوښتنه شوې ده. پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې نه وروسته د دغې اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال لیډیو ته وویل
دا د ظلم نه ډک آرټیکل 247 د آئین پاکستان دا په موږ باندې ختم کړی شي او د آرټیکل 199 د لاندې څنګه چې یو عام پاکستانی وګړی تلی شي او د خپل حق لپاره په هایکورټ کې غوښتنه کولی شي نو دغه اختیار د قبایلو ته ورکړی شي.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په سینټ کې یو آئینی بل جمع کړی دی چې پکې د پاکستان د آئین په هغه ماده کې د بدلون غوښتنه شوې ده چې له مخې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د واک اختیار انتظام ذمه وار دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د استازو جوړې او کمیشن نن د راتلونکي ملي وحدت حکومت په پیژندنه او اهدافو خبرې پیل کړې. د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو پرون په کابل کې د دغه نوې کمیشن غړي او د خبرو ایجنډا وټاکله. د دغه دیرش کسیزه کمیشن لپاره د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا 45 غړي ټاکل شوي او دوی به په دریو کاري کمیټو ویشل کیږي. د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هره کمیټي مسؤلیت لري چې په ځانګړي ایجنډا بحث وکړي چې په هغو کې د راتلونکي حکومت پیژنګلو د اصلاحات او همپالنې راتلونکي پروګرامونه او د ملي وحدت حکومت جوړښت د خبرو مرکزي ټکی دي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا راتلونکي حکومت ته د سولې په اړه یو پلان وړاندې کړی دی. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن د مشال ریډیو ازادې څانګې سره د خبرو پر مهال وویل چې د سولې د هڅو په ترڅ کې دغه شورا یو پلان جوړ کړی او هغه به نوي حکومت ته د هغې د کار په پیل کې وړاندې کړي. مجاهد زیاته کړه چې باید افغانستان راتلونکي حکومت د وسلوالو او د حکومت ترمنځ د سولې د راوستلو لپاره د اعتماد او باور فضا رامنځته کړي. د کوالی سیمه لپاره د لوبو ادارې تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو ځوانانو لپاره د لوبو یو میله شروع کړې ده. دغه میله به 45 ورځې جاری وي. دغه میلې انتظام کوونکي د فاټا سیکرټریټ د لوبو د ادارې مشر فیصل جمیل تیر شپه مشال لیډیو ته وویل د لوبو د دې میلې ختمې درسته به تکړه لوبغاړو لپاره له نورو ادارو سره خبرې کوي چې هیته روزنه ورکړي او په کامی لوبډله کې شامل کړل شي. خبرینه د مشال ریډیو نوره د مصر استازو د اسرائیل او حماس ترمنځ د ځبندې د غسول لپاره وړاندیز ورکړي چې تر مخه په غزې کې د خونړۍ او شخړو د ختمېدو لپاره مذاکرات جاري ساتل کېدای شي. د نننۍ وړاندیز د مصر په ملاتړ د هغې درې ورځنۍ اوربند په اخري ورځ مخې ته راغلی دی چې په قاهره کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لاره جوړه کړې وه. همداسې اوربند اګست په اتمه نیټه مات کړل شوی دی. حماس غواړي چې د اسرائیل او مصر لخوا لګول شوي ټول اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي چې په کال 2008 کې په غزه د قبضې وروسته لګول شوي دي. بلخوا اسرائیل غواړي چې حماس دې وسله کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن غواړي چې هغه په لسګونه سره عراقیان راوباسي چې د عراق په شمال کې په یو غره کې بند پاتې شوي دي او د بشري بحران سره مخامخ دي. جان کیری نن وویل چې امریکایي چارواکو یوه جدي او مهمه څېړنه کړې چې څنګه هغه ازیدیان او عیسایان وژغوري چې د سینجار غره کې د اسلامي سختدریزو وسلوالو د بریدونو وروسته پناه اخیستې ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې له 20,000 نه تر 30,000 پورې کسان لا هم د سینجار په غره کې په ډله ییز ډول د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا دوره کوي او هلته به نوموړي د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ویني او له هغو حکومتي او پارلماني غړو ته به وینا کوي چې له ده سره سفر کوي. د صدارتي مطبوعاتي دفتر تر مخه ولسمشر پوتین به د امنیتي شورا د غونډې مشري کوي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. اوس تاسو ته حال درکو د بهرنیو اثارو په مقابل کې د پاکستانی روپے د ارزښت او د موسم حال.
د ملک ایکسچینج پیښور نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر اغستل یو کم سل روپۍ او 3 پیسې او خرڅول یو کم سل روپۍ او 55 پیسې. دغه شان یورو اغستل یو سل 2 روپۍ او 6 پیسې او خرڅول یو سل 3 روپۍ. یو پاوند یو سل شپږ شپېته او یو سل شپږ شپېته روپۍ او 6 پیسې. یو ای درهم ویشت او 20 روپۍ او 6 پیسې. سعودي ریال شپږ روپۍ او 10 پیسې او شپږ روپۍ او 15 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3 پیسې غسته کیږي او په 1 روپۍ او 50 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو شوروز کې به پیښور او شاوخوا سیمو کې د وریځو سره د نری باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم ګرم وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چانی ساجمل وړاندې کړل. په دې خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال انتخاباتو په حق له تورونو ته په کتلو سره یو عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. نواز شریف دغه تورونو ته په اشاره وایي
ایک خاص جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات سنتا رہا ہوں. کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر پورے جمہوری نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے.
پاکوٹے کے دلاسی بم پہ حملہ کے 22 کسان زخمیان شوی دی. یو زخمی تنوائی په هفته وار پروگرام شال او شمله کې به واوري چې د پخوا په مقابله کې د کلیوالو سیمو خزي اوس خوشالیانې څنګه مانځي.
مخکې خو دا خوشاله ډېرې دوې څلور میاشتې به ښځو تمبل وای خاوته ماشي به ټول کلی به ته راغونډېده او چې بیا به نېټه کې خو د کوم خلکو کره ډېر راتومباره کول او قسم قسم خوشحالۍ به وي خو اوس خو هغه دغه نشته.
پروګرام د نړۍ رنګونه هم په خپرونه کې لرو. مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د 2014 کال په انتخاباتو کې د هر ډول درغلو تورونه رد کړل او د دغو انتخاباتو د شفافیت، د رایو د سیړلو او د روانو سیاسي شخړو د پای ته رسولو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي چې تیر ماښام یې پاکستانی ولس ته وینا کوله وویل چې د مخالفو ډلو له مشرانو سره هر ډول خبرو اترو ته تیار دي خو چاته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. په دې اړه نور له اسلام آباد نه د سیرت زهیر په ریپورت کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف دو نه په ماسختن کام ته په خپل خطاب کې ویلی دي چې د ملک د ترقی او جمهوریت د ودی لپاره د مذاکراتو ته تیار دي، او دا چې دوی د عمران خان لخوا په کال 2014 انتخاباتو باندې د تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د ججانو کمیشن جوړوي.
ایک خاص جماعت کی طرف سے دھاندلی
یو خاص جماعت لخوا د درغلی تورونه اورم، او د دې بی بنیاد تورونو په ذریعه ټول جمهوریت نظام چیلنج کوي، او د پاکستان معیشت او ترقی ته د زیان رسولو کوشش روان دی. د ملک سیاسي صورتحال جاج اغستو او د قومي سیاسي مشروالي اجتماعي سوچ پر رڼا کې حکومت فیصله کړې ده چې د کال 2014 د انتخاباتو لړکې د لګولې شو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ یو کمیشن جوړ کړي، او د دې مقصد لپاره زما حکومت د سپریم کورټ مشر جج تخواس کوي چې هغه د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل یو کمیشن جوړ کړي چې د تورونو د مکمل کره کتنې وروسته خپل ختمي رائے ورکړي،
مکمل چھانبین کے بعد اپنی حتمی رائے دے.
د وزیر اعظم نواز شریف ته خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاہور کې د یوې خبری غونډې دوران وی لومړی د وزیر اعظم نواز شریف او الیکشن کمیشن استعفا ورکړي، پس له هغه با د ته د عدالتی کمیشن قبول وی. اسلام آباد تر سے دل دی اور زبر طرح اسلام آباد کے ناسیم ترزو چی زمین جمہوری غختنی نوی پور کرے شوی دد جمہوریت اور بادشاہت ترمینزا جنگ دے اولس پا پسوار لسم اگست دی فیصلہ کوی. پاکستان کے سیاسی تزیہ کرانو دریز دے چی عمران خان اور نواز شریف لپکار دی چی دا ملک اولس اور جمہوریت پا خاطر پخپل و رویوں کی بدلون راولی، زکر چی پاکستان یو طرف تا دا ترہگری پر ضد جنگ کی بوختے اور بل طرف تورتا یو شمیر چیلنجونا ہم ور پیختی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن لخوا په 14 اگست په اسلام آباد کې اعلان شو لانګ مارچونو د دې هیواد منتخب حکومت له سیاسي فشار سره مخامخ کړی دی. پاکستان د خپل تاریخ نیمه برخه پوځي حکومتونه لیدلی دي چې په نتیجه کې د کارپوهانو په فکر دا وخت د دې هیواد پر داخله او خارجه پالیسي د پوځ نفوذ زیات دی. څه د پاسه یو کال د مخه په واک کې تر راتلو وروسته وزیر اعظم نواز شریف هڅه وکړه چې دغه واک له پوځه منتخب حکومت ته بیرته وسپاري. دا چې دغه لانګ مارچونه به د ولسی واکمنې ترلاسه شو کوششونو ته زیان ورسوي او کنه. په دې اړه عبدالحی کاکړ دا رپورټ لري.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ازادي مارچ او د مولانا طاهر القادری په مشرۍ د تحریک منهاج القرآن انقلابي مارچ که څه هم په یوه ورځ او په یوه ځای کې ترسره کیږي، خو د دوی غوښتنې بېلې بېلې دي. عمران خان دا تور لګوي چې د تیر کال په انتخاباتو کې د لومړي وزیر نواز شریف د مسلم لیگ نون د ګوند په حق کې دندې سوی وه، نو باید له سره ټاکنې وسي، خو مولانا طاهر القادری بیا د ټول نظام نسکورولو اعلان کړی دی. خو د پاکستان ځینې کارپوهان د دوی احتجاج ته د شک په سترګو ګوري او وایي چې د دې شاته په اصل کې د پاکستاني فوځ او ټاکل شوي جمهوري حکومت ترمنځ د واکو اختیار پر سر لانجه ده. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه علي ارقم وایي په واک کې تر راتلو وروسته نواز شریف هڅه وکړه چې د خارجه او داخله پالیسیو په ځینو برخو کې د فوج پر ځای خپله فیصله وکړي، خو د عمران خان او طاهر القادری لانګ مارچونه اوس یو ډول فشار اچوي چې ګواکې نواز شریف له دې کاره پر شا سي.
نواز شریف حکومت اکثر د داسې قدرتونو مقابله بیا دا کوي چې په ډېر شمېر مالونو کې پوسټ کې جمع دی لکه غزنی او تفصیل دی لکه هغه ته چې ځینو کې هغه واک اختیار او طرف په ډېر معاملاتو کې شریک کیږي.
کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د فوج د خوښې بغیر ځینې ګامونه پورته کړي وو، خو هغه د عدالت او سیاسي ګوندونو له لارې تر 50 کلونو پورې تر فشار لاندې راوستل شو. د سیاسي او دفاعي چارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وایي دغه مارچونه به د منتخب حکومت واک او اختیار بیرته لاسته راوړلو کوششونه له منځه یوسي او شای نواز شریف به مجبور سي چې نور د جوړجاړي له لارې حکومت وکړي.
زما په خیال د منتخبه حکومت واک اختیار ته چې کوم زیان رسیدونکي و غلا له مخه رسیدل دي، ځکه چې دا این دفعه 215 سلوختم لګول چې له مخې اسلام آباد او پوسټ حواله کړل شوی دی، نو دا داسې ده لکه چې وړو کې مارشل لا لګیدلی وي. اوس چې د دې لانګ مارچونو په نتیجه کې د پردې شاته کومه سودا بازی کیږي او فرض که پوز مداخلت هم نه کوي او د میاں نواز شریف حکومت د آصف زرداری د حکومت په شان چلیږي، نو دا به دومره کمزوري حکومت وي چې کوي او کنه وي. زما په خیال اس فرق به نه وي، نو لدی سره به جمهوریت ته ودا ترلاسه نشي.
اس سے کوئی جمهوریت کو تقویت نہیں پہنچتی.
که څه هم دا وخت د پاکستان زیاتره ګوندونه د عمران خان او طاهر القادری په مقابل کې د نواز شریف حکومت ملاتړ کوي، خو د سیاسي چارو کارپوه رضا رومي وای باید دغه سیاسي پارټیانې عملی ګام پورته کړي.
سب سے اہم یہ بات ہے کہ ابھی تک تو میاں نواز شریف
تر ټولو مهمه خبر دا چې تر اوسه پورې نور ګوندونه د میاں نواز شریف صاحب ملګری دي، خو دوی ته نور هم وړاندې تلل پکار دي چې یو ګډ محاذ جوړ کړي چې لالار یې پوره کوشش وکړي چې عمران خان د مذاکراتو میز ته راولي. تر کومه ځایه چې د طاهر القادری صاحب خبره ده، هغه داسې ښکاري چې د خبرو اترو په حق کې نه دی، ځکه چې هغه د دې حکومت او نظام ړنګولو هوډ کړی دی. خو عمران خان صاحب ته باید په خپل هم دا احساس وي چې کچیرې د دې ټول لوبې حصہ جوړ شو نو د ته به هیڅ ګټه ونه رسیږي، بلکې نوی خلک براشي چې غیر منتخب بوي او د غیر جمهوری قوتونو نمائندگان یا استازي بوي.
د پاکستان زیاتره کارپوهان وایي که هر څوک په واک کې وي، خو د پاکستاني فوج او د منتخبه حکومت ترمنځ به په آئین کې تشریح شوی واک او اختیار پر سر کشمکش روان وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ملک کې د قانون د ودی او د پارلماني ادارو شفافیت لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پلډاټ وای چې د پاکستان د آبادی او غټ شمیر اوسیدونکو د جمهوریت نظام په حق کې دی او پوځي حکومت نه خوښوي. دا سروي وای چې دا وخت په ولس کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان پر لپسې د ولس د خوښۍ په فهرست کې دي او وای چې ډاکټر طاهر القادری د ټولو ناخوښه مشر ګڼل کیږي. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکار رابعه اکرم.
ملک د قانون ودی او پارلماني ادارو شفافیت لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پلډاټ خپل یو سروي کې وایي چې 80% پاکستانیان ملک لپاره منتخبه جمهوری حکومت خوښوي او 19% اولس پوځي حکومت حمایت کوي. د اولس پر رایو مشتمل دا سروي چې 13 ورځ جاری شوی دی وایي 83% اولس یو لسم مې کال 2013 ټول ټاکنې شفافه ګرځولې دي او 80% خلکو په الیکشن کې د درغلو اظهار کړی دی. د دې سروي مطابق په ملک کې د خوخی په لحاظ د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په لومړي نمبر، وزیر اعظم نواز شریف په دویم او عمران خان په دریم نمبر دی. دا سروې وایي چې 82% پاکستانیانو د ټولو ناخوښه مشر د عوامي تحریک او منهاج القرآن ادارې مشر ډاکټر طاهر القادری ګرځولې دي. د دې ترڅنګ پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف هم د ناخوښه لیډرانو په فهرست کې شامل دی. دا سروې زیاتوي چې د ملک د آبادۍ 85% اولس الیکشن کمیشن کې د اصلاح ضرورت محسوسوي او 52% خلکو په الیکشن کمیشن د عدم اعتماد او 40% خلکو سهاده پوری په الیکشن کمیشن د اعتماد اظهار کړی دی. د دې سروې په اړه د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا اصل کې د حکومت د 100 ورځو کارکردګۍ په اړه وا چې جون کې راتلل په کار و، خو د روژې میاشتې او اختر له وجې په دې کې وخت واخستې شو. دی وایي د دې سروې په تسلسل کې نورې سروېګانې هم را روانې دي.
په بنیادی توګه دا د دې سروې لومړی برخه ده چې مونږ جاری کړه. پروان ورځو کې به مونږ نور هم داسې سیزونه وړاندې کوو کوم چې د جمهوریت او حکمرانۍ په اړه به وي. خلک د دې د مختلف اړخونو په اړه څه سوچ لري او دا شان د صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه ولس څه رای لري.
د دې سروې د طریقې په اړه د پیرډاډ مشر زیاتوي چې دوی د سروې یو تحقیقاتي ادارې ګیل پاکستان په مرسته د ساینسي طریقو مطابق کړی ده.
د آبادی په تناسب لکه پنجاب 55% ده، نو په دې سروې کې هم 2% خلکو نه رای اخیستې شوې ده. نو د هر صوبې د آبادی په تناسب د خلکو رای اخیستې شوې ده او دا په ساینسي بنیادونو شوې دي. هر صوبې خلکو سره نیغ په نیغه خبرې شوې دي او په دې کې د غلطۍ د 3-5% پورې گنجائش وي.
د ذکر ده د پلډاټ دا سروې غونډمل کې د تیرې میاشتې 6 تاریخ نه د روانې میاشتې 6 پورې شوې ده چې پکې د پلډاټ 45 ډلو د غونډمل 3,015 خلکو سره نیغ په نیغه مرکې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په پرنس سړک پر یو دکان د لاسي بمبرید شوی دی چې پکې 22 کسان ټپیان شوي دي. ټپي دکاندار وایي دوی د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د پاکستان بیرغونه خرڅول چې پرې برید وشو. د دې برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د کوټې په پرنس سړک د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه نامعلوم وسلوالو پر هغه دکان د لاسي بم برید کړی چې پکې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیرغونه خرڅېده. د کوټې پولیس وایي دوه کسان چې په موټر سایکل سپاره وو پر دغه دکان یې لومړی د لاسي بم برید وکړ، وروسته یې هوایي ډزې وکړې او په تیښتو کې بریالی سوو. په دې برید کې ټپي سوی دکاندار چې په سیول روغتون کې تر درملنې لاندې دی، مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. د سیول لختونه د شعبه حادثاتو ډاکټر عبدالرشید جمالی وایي ټول یې 22 ټپیان سیول لختون ته راوړي چې پکې د دوو حالت د اندېښنې وړ و. د لاسي بم په دې برید کې په دغه دکان کې ولاړ کسان او لارویان هم ژوبل سوي دي. د سلیم په نامه یو اتکلن ماشوم هم په دغه ټپیانو کې و.
سلیم ته څه کول، څنګه ته چیرې وایسته د ماکه واسو؟
زلته دکان کرسینا
خوشحالی لمانځل کیږي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټای چې تر پیښې وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی او له رسنوالو سره یې په خبرو کې وویل د کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې خوشحالی لمانځل کیږي او په دغه ډول بریدونو کې هغه قوتونه لاس لري چې د ده په خبره ورته له څنګلورو هیوادونو څخه د ترهګرۍ لپاره مرسته کیږي. د تیرې شپې د لاسي بمې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو بلوڅ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې تل په دغه میاشت کې هغه کسان په نقشه کوي چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
ورزو کراچی ته. د پاکستان په کراچی ښار کې تیره شپه د وسلوالو په ډزو د پولیسو د یو تانهدار په ګډون دوه پولیسواله وژل شوي دي. چارواکي وایي په کراچی ښار کې د لټون د عملیاتو د شروع کېدو وروسته د دغه ښار پر پولیسو حملې زیاتې شوي چې تر دې دمه پکې 105 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ ښار کې تیر ماښام د نامعلومو وسلوالو په ډزو د مرکزی ښار د پریډي د سیمې تانهدار وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ایس ایچ او غزنفر کاظمی له ډیوټۍ څخه کور ته روان وو. د کراچۍ د مرکزی ښار پولیس مشر شیراز نذیر په وینا نوموړي پولیس مشر ته ور د مخه ګواښونه کېدل. وجل شوی تانهدار گاڑی چې کله دلته ورو شو نو موټر سایکل ناستو وسلوالو په ډزې وکړې چې له عمله یې نوموړی ځای په ځای وجل شوی دی. نوموړی زیاته کړه وجل شوی پولیس مشر په کراچۍ ښار کې پر روانو عملیاتو کې مهم رول لرلو. یاد دی وی په کراچۍ کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې د پولیس چارواکو په وینا په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي او ځینې نور د پولیسو سره په مقابلو کې وجل شوي دي. په نیول شوو او وجل شوو کسانو کې یو شمیر د وسلوالو ګوندونو غړي هم شامل دي. په یو بل ورته پیښه کې تیر ماښام د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې یو بل پولیس سرتیری اے ایس آئی جمیل شاه وجل شوی دی. چارواکي وایي په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو تر شروع کېدا راوروستو د پولیسو د وژنې سلسله هم تیزه شوې چې تر دې دمه پکې 105 پولیس سرتیری او مشران وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي د شفیق تینولی او چودری اسلم په څیر افسرانو باندې ځانمرګي حملې شوي او ځینې نور پولیسوالا د کمین نیونکو وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. کراچی کې روانې بدامنۍ او د دې په ضد د لټون د عملیاتو په نتیجه کې بې له شکه پولیسو ته زیات ځاني نقصانونه اوښتي دي. پولیس د وسلوالو ډلو او په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی کوي او دغه عناصر هم خپل غچ له پولیسو اخلي. په 2012 او 2014 کلونو کې هم پولیسو په دې لړ کې زیاتې قربانۍ ورکړې. یاد دی وی په کراچۍ کې بیګا د وجل شوی پولیس افسر غزنفر کاظمی د وجنې پړه تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. خو د دې نه مخکې د نورو پولیس افسرانو ایس ایچ او شفیق تینولی او پولیس مشر چودری اسلم د وجنې پړې وسلوالو طالبانو منلې وي. د دې ترڅنګ د کراچۍ پر رزاق آباد سیمه کې د پولیسو پر بس د حمله پر هم طالبانو منلې وا. په دغه حمله کې دیارلس پولیس کمانډوز وجل شوي او پلسګونو نور جوبل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
دا مشال ریډیو دا. په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او په لکونو خلک د دې عملیاتو له وجې بې کوره شوي، داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا مرکزي حکومتونو واکمن ګوندونو د کډوالو د مسلو نه زیاته توجه خپلمنځي سیاسي کړکیچ ته ورکوي. په دې هکله زموږ همکار منور شاه یو رپورټ لري، راځي چې واورو.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې په 14 اگست د مرکزی حکومت خلاف د ازادي مارچ لپاره تیاریانی کوي او څېړونکي وایي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت به د دې مارچ د ناکامه کولو هڅه کوي. خو پختنه دا ده چې دغه حکومتونه د قبایلي سیمونه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي او کڅنګه. په دې هکله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
چې کوم خلک زمګرون راغځنه روچي دي دا وی هغه شانته دیکھبال دا شانت هغه نشتا او هغه در په در او دارو جام میاشم په سخته تیر کو.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نون مشر امیر مقام وای مرکزی حکومت د کډوالو د مرستو لپاره صوبایي حکومت سره هر ډول مرستو ته تیار دی، خو ممکن ده چې د صوبایي حکومت ترجیحات بدل وي. خیبر پختونخوا پخوانی سینئر وزیر او په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي د دوی حکومت د کډوالو د امداد لپاره هر ډول هلې ځلې کوي، خو د لړکې د مرکزی حکومت تر څنګه نړیوالو مرستو ته هم ډیر ضرورت دی.
صوبا هم خدمت کوي، صوبایي حکومت هم اسپتالونه هم ورته فعال شوي دي، ډاکټران هم ورته رالېږل شوي دي، دوایان هم ورته فری کړل شوي دي. د دې هر څه باوجود مونږ اعتراف کوو چې دوی ته د نورو ډیرو زیاتو کومکونو تعاون ضرورت دی.
د قبایلي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک لا د وړاندې نه ډیر ځپل شوي. په کار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه د سیاست نه بالاتر د کډوالو د مرستو لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي.
دا و منور شاه. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروایي له امله د سیمه بې کوره شوي خلک د حکومت له طرفه مالی امداد په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. دغه پیسې ورته د بانکونو او یا د موبایل فون له لارې ملاویږي، خو کډوال وایي چې د پیسو ترلاسه کولو پروسه پیچیده ده او نشي کولی چې د حکومت نه مالی امداد واخلي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
قطبی وزیرستان کې د ضرب عذاب اپریشن په وجه چکو متاثر شوی قبایلون ته د حکومت او ځنې غیر حکومتي ادارو له طرفه د بانکونو او موبایل په واسطه کوم نغد امداد ملاویږي. د سیستم د مختلفو پیچیدګیانو په وجه یو شمېر قبایلون د دغې امداد نه بې برخې د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه اولې سره یو قبایلي ګل کریم خان دا وړ ویایي
ډېر مشکلات دي، پښې چې اواز یې پیسې روشي نیز تین د کوم تا کی نو بینک کا لوشي کنه هغه نیز نه اکثر پیسې پښې کټوي. خاص کر مسله چې کی مو تر پیسې دو ادا غو چې 30000 کوي مو تا پهلا میسج شو دا په 14 جولای باندې هغه د آی ډی نمبر یا مو سره شته مو کله کمپلین وکړو کمپلین نمبر ما لیکل د زون سره دې مو ته دوباره بیا وویل چې ته 21 جولای باندې بل میسج وشي یا حقیقت ته چې مو ته بل میسج وشو هغه د آی ډی نمبر وو چې هغه بیا مو
مرشال ریڈیو پر دغا براکش چپ بنوکش دے خصوصی شکایت سیل انفارمیشن افیسر نور اسیم دوڑ سرا تماس ونی وا آغوی وویل نور اسیم دوڑ دا ہاں زیادہ کڑا چکا دا دے باوجود ہاں دے دے کبالیانو مسئلہ حل نشوا بیا دے دوی دے کبالیانو دے قدرتی افتونو دے سماوالو او دے نادرہ دے محکمو دے چرواکیو سرا تماس ونسی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم تاسو لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین 3:30 بجې کیدونکې دی انیس اجم استودیو ته راغلی ده. راځي چې یو وار بیا ترې لنډ خبرونه واورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلتونو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې وفاقي حکومت به چیف جسټس ته خواست کوي چې د دې کمیشن لپاره د سپریم کورټ درې ججان وټاکي. د بلوچستان د کوټي په پرین سړک په چاودنه کې 20 کسان زخمیان شوي دي. د کوټي پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې ښار په پرین سړک تېره شپه نامعلوم وسلوالو په یو دکان د لاسي بم بریز کړی چې پکې 20 کسان ژوبل شوي دي. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادی یا فاټا لایرز فورم د پاکستان د پارلیماني غړو نه غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر د هغه عیني بل ملاتړ وکړي چې پکې قبایلي ولس ته د بنیادي انساني حقونو ورکولو غوښتنه شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د استازو جوړ یو کمیشن د راتلونکي ملي وحدت حکومت په پیژندنه او اهدافو خبرې پیل کړي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو پرون په کابل کې د دغه نوي کمیشن غړي او د خبرو اجنډا وټاکله. د مصر استازو د اسرائیل او حماس ترمنځ د دسبندې د غوښتلو لپاره وړاندیز ورکړی دی چې تر مخه یې په غزې کې د خونړۍ شخړو د ختمېدو لپاره مذاکرات جاري ساتل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن غواړي چې هغه په لسګونو زره عراقیان راوباسي چې د عراق په شمال کې په یو غره کې بند پاتې دي او د بشري بحران سره مخامخ دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا دوره کوي. هلته به نوموړي د لوبغړو امنیتي چارواکو سره ویني او د کریمیا په ګډون به په نورو مهمو کورنیو چارو خبرې کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چني ساجمل وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام زمونږ همکار ګلیا تاسو لپاره جوړوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو نیوز پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروګرام کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د چین 1500 کال زړه یو پیاله په 2 کروڑ او لس لک پاونډه نیلامي شوې ده. د چین دغه زړه پیاله منګ ډاینسټي یا د بادشاہت د وخته په دغه پیاله د چرګانو او د مرغانو عکسونه دي. د پیاله ته د چیکن کپ نوم هم ورکړل شو دی. دا وخت په نړۍ کې دغه شان اولس پیاله دي. نو ځکه دا ډیر زیات تاریخي اهمیت لري. دا د چین په ورسی کې هم مقدس ځای لري. په هانګ کانګ کې د نلامې پر وخت ارپتی لیون پاکیان په 2 کروڑ او لس لک پاوند اخستې ده. واسي جرنال او رسپانی سره په خبرو کې لیو ویل چې دغه پیاله 1500 کال وړاندې کیا نیلو ننګ استعمال کړی و. د په خبره دغه پیاله یې زکه خستی چې د هغه وخت بادشاہ به په دې کې چایس کلو. نو دوی هم دا محسوسه ول غواړي. د امریکا ایلینوی کې د نړۍ تر ټولو لوی د کیچپ بوتل د خرڅولو لپاره وړاندې شوې ده چې قیمت یې 3.3 کروڑ روپۍ دی. یو عرب ویپانی تر مخه په ایلینوی ریاست کې 250 میټر بلندۍ کې د کیچپ یو بوتل په 1949 کال کې مینوالو لپاره جوړ کړ شوی وو. بیا په 1999 کال کې د دې مرمت شوی وو او اوس د خرڅ لپاره وړاندې کړی شوی دی. د دې بوتل ملکیت لرونکي او کمپنی فیتل اکرټ وای چې د بوتل سره د شربتو یو ګودام هم خرڅوي چې ټول مالیه یې 15 لک ډالر دی. د دې په خبره کوم اداره یا کس چې دا ځای اخلي نو هغه به دا ضمانت هم ورکوي چې د بوتل حفاظت پکوي. کارپوهان وایي چې را روان کال به د ملیریا ناروغۍ د لومړی واکسین منځوري ورکړ شي. کلاس میډیسن کې خپور شوی یو مقاله تر مخه د ملیریا مخنیوي لپاره آر ټی ایس ایس ډیر اغیزناک ثابت دي شي. د لومړنیو نتیجو تر مخه د 80% کامیاب ازماین وروسته د دوایانو لوی کمپنی د واکسین جوړولو لپاره درخواست ورکړې ده. دغه کمپنی د اروپای میډیسن ادارې ته خواست کړي چې په نړیواله کچه د واکسین جوړولو اجازه دی ورته ورکړل شي. داسې تمه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د ملیریا دا واکسین د استعمال اجازه ورکړل شي. دغه واکسین د افریقا په ځینې هیوادونو کې ماشومانو ته ورکړل شوی وو. د دغه نتیجو تر مخه هغه ماشومانو چې دغه واکسین ورته ورکړل شوی وو په دوی کې د ملیریا شره نیمه پاتې شوې ده. د ساينس یوې نړیوالې څېړنې کې معلومه شوې چې کوم خلک په شیفټونو کې کار کوي په هغو کې د ذیابیطس د خطر امکانات ډیر زیات وي. په اکوپیشنل اینڈ انوائرمنٹل میڈیسنس کې خپور شوې د څېړنې تر مخه د 200,000 نه زیاتو سړو چې بیا بیا په شیفټونو کې کار کوي تحقیق شوې دي او په دغه کسانو کې د ذیابیطس خطر د نورو نه زیات دی. په دې څېړنه کې دا هم معلومه شوې ده چې په شیفټونو کې کار کولو سره د بدن حساب لرونکو نظام ګډوډ شي، د سره وزن زیات شي، د هارمونز په مقدار کې هم ګډوډي رامست شي او خوب هم متاثر شي. دغه ټول اسباب د ذیابیطس ناروغي خطرونه زیات کړي. د طب یوې ادارې دا تجویز کړي چې په شیفټونو کې کار کوونکو لپاره دا چې زیات صحتمند او متوازن خوراک وکړي. د میډیکل ژورنال لینسټ کې خبر شوی چې تر مخه د ملا درد لپاره پیراسیټامول خنوي. د دې کې تر مخه د ملا درد لپاره پیراسیټامول ځکه نه خو چې نه خو د ملا درد لري کوي او نه هم د سره آرام ملاوي دي شي. تحقیق کوونکو په استرالیا کې په 14.5 مرکزونو کې په هغه کسانو تحقیق کړي چې د ملا درد ورته وو. دغه کسانو ته یو میاش پیراسیټامول ګولۍ ورکړل شوې وي، خو په دې موده کې دغه کسانو په درد کې کمی نه راغلی او نه هم خوب کې سخواله راغلی وو. بلخو د سکاټلند محققین ویلي چې د زیات عمر کسانو د شپږو سیکنډو ورزش کولو سره په صحت ښه اثر پریوزي. محققین زیاتوي چې لږ ورزش سره نه یوازې بلډ پریشر یا د وینې فشار ښه کیږي، بلکې په مجموعي توګه په صحت مثبت اثر پریوزي. د هند بنگلور یو شپږ کلن ماشوم په سکیټنګ کې نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د بنگلور شپږ کلن ماشوم ستیش گگن داسې صلاحیت لري چې خپل مخ د ګاډی نه 15 انچه فاصله کې وي او د ګاډو لاندې تیرې دي شي. په دې رستو کې گگن په 9 سیکنډو کې 9 ګاډو لاندې تیر شوی دی او نوی نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. گگن وایي چې سکیټنګ سره ډیره زیاته مینه لري. په نړۍ کې ټیکنالوژي ورځ تر بلې وده کوي او همدغه وجه ده چې هر ورځ د ټیکنالوژي په میدان کې نوي ایجادات کیږي. په دې کې د غړو نوي ډیزاین هم شامل دي، خو اوس به د غړو ضرورت نه وي ځکه چې د اوکراین یوې کمپنۍ داسې بند یا د لاس پټه جوړه کړي چې په لاس به خپل غړي جوړ شي او وخت به هم خای. د دې پټي د یو کمات هم شته چې موبایل سره کنیکټ کیدی شي. دا برقی د لاس پټي به را روانو ورځو کې مارکیټ ته د خرڅ لپاره وړاندې کیږي او د دې قیمت به یو سل شپږ ډالر وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم ډان آف د پلانټ آف د ایپس په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په باکس آفس په لومړي نمبر دی. همدارس د امریکا په باکس آفس کې فلم لوسی د 4.7 میلیون ډالر کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په دریم نمبر فلم هرکولیس دی چې په لومړي اونۍ کې د 2.5 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. بلخوا د هند بالیوډ باکس آفس کې د سلمان خان نوی فلم کیک په لومړي نمبر دی. د سلمان خان کیک فلم په لومړي اونۍ کې په ټوله نړۍ کې د 1.5 کروڑ روپونه زیات کاروبار کړی دی. سلمان خان د هندي سینما لومړی اکټر دی چې په مسلسل توګه یې وو فلمونو د 100 کروڑ روپونه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوی فلم 50 Shades of Grey لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم به د روان کال د فروری میاشت په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د برتانیا لیکوال ای ایل جیمز په ناول جوړ شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. په فلم کې جیمی ډورنن او ډکوټا جانسن کار کړی دی. په فلم کې جیمی یو شتمن کاروباری او ډکوټا د ادب زده کوونکی وی. د فلم 50 Shades of Grey لومړی ټریلر په یوټیوب د 2016 کال تر ټولو زیات کتلو ریکارډ هم جوړ کړی دی.
So this is just an interview for the newspaper. I just have a couple of questions.
Mr. Gray will see you now.
What was he like?
He was polite, intense, smart, really intimidating. Do you have any interests outside of work?
What about you? I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me. Look at me.
I am.
To what do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
It must be really boring.
I'm incapable of leaving you alone.
Then don't.
د هالیوډ فلمونو مشهور سیریز دی هوبارت دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم نوم بیټل اف فایف آرمیز دی. د دې نوړاندې دی هوبارت په ګرد نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. فلم دی هوبارت بیټل اف فایف آرمیز به د دسمبر په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
And those that did not.
Home is behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night.
Will you have peace or war?
Shall fade.
I will have war.
All shall.
The Hindi cinema mashhoor actor Priyanka Chopra nabe film میری کوم بعد ستمبر په 15 منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. دا فلم د هندي باکسر میری کوم پر ژوند جوړ شوی دی. میری کوم ته میگنیفیسنت کوم هم ویل کیږي چې د هند لپاره د باکسنګ اماتور چمپیون شپ کې 15 ځله د سرو زرو تمغه ګټلې وه.
تم باکسر ہے؟
ابھی تک تو صرف فائٹر ہے، لیکن اگر تم سکھائے گا تو باکسر بھی بن جائے گا.
تین ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر بس ہو گیا، باکسنگ ختم؟
اور ویسے بھی آپ کا باکسنگ کریئر ختم ہو چکا ہے.
دنیا باکسر میری قوم کو بھول گیا ہے. کیا میری قوم باکسنگ بھول گیا ہے؟
تم ایک فائٹر ہے تھوئے، اور فائٹر کبھی ہار نہیں مانتا.
ایک عورت ماں بن کر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور تمہارا طاقت اب دو گنا بڑھ گیا ہے.
ایک چاول اگانے والا کسان کا بیٹی، منی پور کا چھوٹا سا گاؤں سے نکل کر تین بار ورلڈ چیمپئن بنتا ہے.
لیڈیز اینڈ جینٹلمین، انڈیاز ایم سی میری کوم.
اٹیک میری اٹیک.
د هندی سینما مشهور ایکٹر عمران هاشمی نوی فلم راجا نٹور لال با د اگست په 9 منیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې پاکستانی ماډل همایما ملک هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی.
بہت آسان ہے آپ کو نروپا جی کے بیچ دیپیکا ڈھونڈ کے نکالنی ہے.
یہ کہانی ہے اس راجا کی جو ہاتھ کے صفائی کا ایکسپرٹ تھا اور جس کے پاس سپنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. بڑی بڑی خواہشیں اور خالی خالی جیب. راجا کو صرف ایک موقع کی تلاش تھی.
تو بھائی مار دیں لمبا ہاتھ.
ایک غلط قدم سب کچھ ختم.
बाप को एक लंबे गेम के लिए हायर करना चाहता हूँ।
गुरु नहीं मानोगे बेटा तो गुरु ज्ञान कहाँ से पाओगे।
हेलो, मैं पैदाइशी 420 हूँ।
आज तक तुम सिर्फ राजा थे, नटवरलाल मैं तुम्हें बनाऊंगा।
रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच में तो चांस मिलता है, और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है।
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211211 په همدې ځای خپل کوربه غواړی تاسو اجازه ورکړئ خو ورځ ولري او آباد اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام شال او شمله دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکاري انیسا اجمل جوړ کړی دی راځي چې واورو مشه مشال شملہ خبرونه کې درته زانی ساجمل هر کلی وایم اور دونکو په نننې خبرونه کې په دې خبرې کو چې د پوخا په سیرو سم په کلیوالو سیمو کې خزي په خادیانو د خوشاله په موکو کې د ټنګ ټکور محفلونه جوړوي او کنه په کلیوالو سیمو کې به اکثر خزي د خوشالیانو په موکا راغونډي دي او چمبي یا تمبلونه به وهل خزنه خلک وایي چې اوس د مختلفو لاملونو لوجې خزي د پوخا په سیر د ټنګ ټکور محفلونه نه جوړوي د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي وزیر خان افریدی وایي پوخا به په قوایلی سیمو کې خزې د خوشالیانو په مکو راغونډېدلې خو اوس د ټولنې لخوا د بندیزونو د خلکو د مصرفیت او د بد امنۍ له وجې په کورونو کې د خزو د ټنګ ټکور محفلونه کم شوي دي
اوس نه ورکېږي ډېر ځکه چې قبایلي سیمه خوس داسې دي چې اوس خو تمبل نه شي ورکېړو هېڅ هم نه غږېږي او ټېپ ریډوم نه شي غږولی هلته ودونو مدونو کې خو بس اوس نن سبا داسې ته به چېرته مړې شوې ځکه چې د واده او غم خاطر پته خو نه لګي دومره یو شناخت خو ښیي که نه باري سړي دا پته لګي چې یاره د کور کې واده تمبل غږېږي یا ډولکې غږېږي او پخوا زمانه کې خو به دا ډېر شی دا عام شی او داسې و چې هر وخت به او دا شی پکې اوس ډېر کم شوی دی
وزیر خان افریدی وای په خدیانو کې بعد موسیقي نور آلات هم غږول کېدل خو پکې با تمبل ځانګړي حیثیت لرلو چې وس ډیر کم شوه دي په خادو کې با اکثره خزو له تمبل سره ولسی سندرې وایلې د فاټا سره تعلق لرونکي دنیا بی بی وای د پوسی عملیات لوجې ډیر خلک نور سیمو ته کډه شوې دي او پاتې خلک وس د خوشاله موکي ډیر کم میل مانسي
الله چې مخ ته خوشاله ډیر درې سالور مېشته واخذو تمبل واخو ته ماشي به ټول کلیه و ترا غونډې دا چې بیا به نه ټکی خو دا هم خلکو کړه ډیر راته مبارک ول او قسم قسم خوشاله به خوښ خوغه دغه نشته اوس ډیر کنه والله چې تمبل بیا واخو ته مې چې کار مار واخذو کا غر ما کی بره ټول شي کنه نو ډیر ورا جام شولې بس تمبل به ته دا او واخو سندر خوشالي به وا او سبا هغه وخت کنه نو چې ډیر مړی و چې ډیر غمونه اوس هر څه در په درم شو دی او چې کوم کلیوال حل له کوم پاتې نه غو دی بل سره سم خو یې نه کوي او چې کوم څه راځي او لري دی نو هغه مې نه خپګان څرګندې دي چې څه ویل کېږي خو څه ویلی رئیس په برابر دی نو څه وایي
تب پراتلو باندې خپل ایمان نشي
قبیلی سیمو سره تعلق لرون کی نازیا گل وای چې دی وسم تر ډیره حد د خوشالیانو په مکو نور خزیرا بلیو د خوشاله محفلونه جوړوي خو وای چې وس ته نوی ټکنالوژي لوچی د چمبی سه د موسیقي نور آلاتو اغسته ده کلتور پو د پیښور د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر راجولی شاه خټک هم د نازیا ګل خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې اوس د موسیقۍ د نوو آلاتو د راتللو له وجې هم ولسی موسیقي ختمه شوې ده.
یو خو کلچرل چینج روان دی په دې ځای باندې که نه، اوس ماډرن ټیکنالوژي راتلو ګودر کتم دے داغے ضرورت پاتی نشتو آغا دا جینکو محفلون بچیو دا تمبلو دا سندرو آغا خو پر دے وزن مزنو کی فائدن را خطرناک کلچرل انویشن را گئے خوشتن دا انڈین دا بولی وڈ فلم انڈسٹری اپیا دا پنجاب لالی وڈ دے دا ہوئی کتم میوزک کم نگے رنگ واخستو نو اوس اپخوا بجینکو در خودی آوازنو سندر بائیوے تمبل بین غداو او اوس تو یو ټیپیکل یا ډیټ اول د یو پاره چې اولریډی کیسټ ورکړی راځي ته ګډاګانی مډاګانی کوي او دی په خپل کې کوم یو کلچرل رنگ به وو نو هغه په میوزیک کې هم پاتې نشو کلچر کې کوم دی هغه نه جن راملا راځن نشوا کورونو ته هم راځن نشوا نو دا خو یو انتشار پیدا شو کې یو پیدا شو د کلچر په ځای باندې هغه خو ځانته یو خبره ده.
راجولی شاه خټک زیاتوي چې په موجوده حالاتو کې نه یوازې ښځو په کورونو کې د خوشحالۍ موقع برابرول پریښودي دي، بلکې سړي هم اوس زیاتره د ټنګ ټکور محفلونه نه جوړوي.
بله اهم خبره چې دم دلته کې سړي نشي ګرځېدلی، یعنی په آزاد زړه باندې اوس اجرو د څخه جمعاتونو ته څوک نشي تللی، داسې نورو آډو ټکونو سمجې کې به درد چپ لګېدو بازارونو ته څوک نشي تللی، سړي نشي تللی، نو زنانه به څنګه په ازادۍ باندې خپل دغه موم جاري وساتي.
تاریخ د مینې پلارتا د غیرت د مینې مورتا د نیکه د شملې کورتا پل مٹو تخبل زورتا دلتا ہر کار بغرس شو دلتا ہر چمدن خروشو یارانے پشفتالو شو جوندن دلتا د پیسو شو ولی تر بر ولی شوان غرے ام دا پردوشو پجر گو کے در غلی شو پلخ کر کے غمازی شو حجروں کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلال شوا حجروں کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلال شوا داخو آغا جوندن نشو چه پرون میں دا بابا آغا کو روک لے نشتا زما دمینی بادا دلر غن پختن لیادا دغیرت لڈکھے وادا راشا 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 ماد زان سر واخلا راشا 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 ماد زان سر واخلا.
نازیا ګل وایي چې په قبایلي سیمو کې به د دوی له نورو ښځو سره د میلاوېدو یوه لاره دا هم وه چې د خوشحالو په موقع به راغونډېدې. بای چې سم د موسیقي کلتوري بندارونه ژوندۍ وساتل شي.
دا به ډیره بده خبره وي چې پښتانه خو لکه یو فرینډ رونه دی یو اتفاق یو کومه ده چې لکه ټول ښایسته سره ټولېږي دا ځکه یو خوند یو مزه کوم مثلا به مثلا نو څه سره واده راشي کنه او چې څوک لرانه شي هیڅ څوک لرانه شي هغه واده نه هیڅ مطلب نشي لکه یو خوشحالي هیڅ مطلب نه شي راځان په خپل خوشحالي چې نه بل ورکوړو شي خوشحالي دی کنه دین چې دا اتفاق او دا هغه څنګه دا به ډیر خوند چې ډیره مزه به کولای دا ځان کړی لري
د راجولی شاه خټک په خبره باید د پښتنو لپاره داسې ادارې جوړې کړل شي چې پکې د خپل کلتور په اړه پوهه ترلاسه کړي چې دا شان پښتانه خپل کلتور خوندي وساتي.
ماحول دے مختلف دی او د کام په حیثیت کی تم کلتوری پہ جنزن زمون گوا تم یعنی یو خود ٹینجیبل کلچر کی پر نظر راجی تم پن کلچر کے وا تم تین ٹینجیبل کلچر کے وا نو یا دغه څه زړه د پښتنو د لاسه لاړل چې د په یا روان دي ډېر په څه ځای دي خو د پښتنو تر از دې څه زړه آر څه شه دي لټریچر څه شه دي جبا ادب څه شه دي دا شان د ټول څه زړه د دې په امپورټنس په اهمیت باندې پښتنو بالکل نه دته چې دا تعلیم ولا چانه دې ورته نه دې د کلچرل تعلیم خپل کې ته زمو پند یا آر څه یا نو څه زړه دي
اور ادن کو پننخ پرونه کی مو پدی خبری کولی چې د پوخا پسیرو سم خزی په خادیانو کې د ټنګ ټکور محفلونه جوړوي او کنا که تاسو د پروګرام په اړه سرای لرئ نو په دې نمبر را ته پیغام پریک دی. زمونږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202211221. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر ترنا دستور راوڈا مکبر ویلی دزڑا دشم لو بطن تجاشا چشم لیتر تک سر کھو ترنا دستور راوڈا مکبر ویلی دزڑا خود
وقت یا دیر بلا.